Salamuna study machine dulles bajilita says Boka classa dera dunare. Zmuli prawene dera barha der sisato, as a day milma programunta zangleshu, hotrahiolande de satrabaruna. Then Pavanasan Yosh Mirislami Hivadunuki, the Ruji, the Mubaraki Mesh, Nomre Rasta. The Taliban Ukmatos, the Rebsan, Qatar, Kuwait, Bahrain, Yamanara, Iraq, Lebanon, with Hedder Abia Maratopar, Mahamelano Kurche, the Navy Mesh Tehilal Little Shoi. Huzinur Hivadunaka, Turkey, Suri, Urdun, Malaysia, Indonesia, Hendo Pakistan, Penchambi, the Ruji, Nomre Razelan Kurida. The Ruji Pamabaraka Mesh came Salamanan, La Pishmani, Rusta. در روژه ماتی پوری لخوراک و چکاک چکر داده کوی او مخام در روژه ماتی لپار سر یوزه کیگی در رخت نلیوال سازمان WHO وایی چه در افغانستان در ختیز و جنوب ختیز و سیمو خلق حرکات در جون او نوامبر میاشتو در منز در ملاریا در نرغوی لگو اخصر مخامخ کیگی در ملگور ملتونو دی اروان در اداره پارون لانو کرد چه پا افغانستان که در ملاریا پر زد د مبارزه د ملي پروګرام ارزونه بشپړه کړې ده او د دې ناروغۍ د لمنځوړلو لپاره هڅې پیوړي کړې دي په بیان کې چې پرون د روغتیا نړیوال سازمان پر پاڼه خبر کړی راغلی چې د 2013 او 2020 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د ملاریا د مواردو له کمېدو وروسته په 2020 کال کې په ملاریا د اخته ناروغانو شمېر زیات شوی او په 2014 او 2015 کلونو کې هم دغه موارد زیات پاتې دي په راپور کې ننګرهار لغمان کنړ او نورستان تر ټولو زیانګالې ولایتونه بلل شوي او د WHO په وینا تودې هوا او د اقلیمي بدلونونو له کبله سختو بارانونو د ملاریا د میاشتې د تکثیر پراخېدو ته لار هواره کړې ده په افغانستان کې د WHO استازي خبرداری ورکړی دی چې د ملاریا پر زیانګالو ټولنو په تېره پر ښځو او ماشومانو درون فشار راوستی او ټینګار یې کړی دی چې د دوامدار همغږي او ملاتړ له لارې د دې ناروغۍ د پراختیا مخنیوی امکان لري د ایران د بهرنیو چارو وزیر له امریکا سره د خبرو دویم پړاو رغېدل رغنده بللی خو وایي چې دواړه لوري د خپلو دریځونو د نږدې کولو لپاره نور کار ته اړتیا لري عباس رخچي چې پرون په ژنیو کې د عمان په سفارت کې د خبرو له پای ته رسېدو وروسته خبرې کولې وویل چې توافق ته د رسېدو بهیر پیل شوی خو ښایي سمدستي پایله ترلاسه نه شي هغه زیاته کړه چې د مذاکراتو د بل پړاو وخت تر اوسه نه دی ټاکل شوی او اوس به دواړه لوري په خپلو پلازمینو کې سلا مشورې کوي په دې خبرو کې د ایراني پلاوي مشري عباس رخچي او د متحده ایالاتونو د پلاوي مشري د امریکا ځانګړي استازي سټیف ویتکاف او دا ولسمشر ډونالډ ټرمپ زوم کوله ایران ویلی چې دا مذاکرات به یوازې د ایران د اټومي پروګرام په اړه وي خو متحده ایالاتونو ټینګار کوي چې د ایران د بالستیک توغندې او د دې هیواد د سیمه ییز ضرور موضوع هم باید په خبرو کې شاملوي او ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شل اوریز نړیوال جام د سیالیو په دوام سبا پنجشنبې له کاناډا سره لوبه وکړي دا لوبه به د ماښام په شپږو بجو د چنئی ښار په لوبغاړي کې ترسره شي د دې نړیوال جام د سیالیو دوام نن درې لوبې پلان شوي د کابل په وخت د ورځې په لس بجو د جنوبي افریقا او متحده ایالتونو لوبه پیل شوي د ماسپښین په یوه بجه د نمیبیا او پاکستان او د ماښام په شپږو بجو د هند او هالنډ لوبډلې سره مخامخ دي په پرونیو سیالیو کې نیوزیلنډ کاناډا ته او نیپال سکاټلند ته ماتې ورکړه خو د ایرلند او زمبابوې ترمنځ لوبه د باران له کبله هیڅ پیل نه شوه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم له احترامات میکول کی قدر منو کل لیس کن کو زای پرشنا غفار یو زری به هم تاسو ټول ته شرک واس مې ما د ول سم ټولګي جغرافي مز من ډیر لسم لوستا کله چې تاسو ټول قدر منو کل لیس کن کی برات روغ او جوړ صحت من دوه سری او د صحت چمې بوم پتن قدر منو سکون کو مکل دین چې زستا سدنن مزې نه ولوست بل کم د تاسو ټول خو ژوند کن کو سه هل لرم چې تاسو ټول په لغ خو ژوند سره د ول سم ټولګي جغرافي مز من کتاب چاو کلمونه ولري تر سو کول سی تن سی د لوست مهم نکات په خپل کتاب شو کې نظر سره نوٹ کړئ او پراتونکو وختونه کې نه یوازې د چې تاسو خپل بلکې تاسو نور ملګري او دوستان هم ترې استفاده وکړي قدر منو خوش زکون کو وس هم د خپل نوی لوس پر لور پنجره ګرځو زمرا ستاسو د نن ورځې نوی لوس چې تیر لسم لوس دی یعنی زمرا ستاسو د نن ورځې په تیر لسم لوس کې درسي اهداف چې دی یعنی هغه موضوع کني چې نن ورځ به موږ تاسو تر بحث لاندې ولرو عبارت دی له لومړی انرژي او پنړی کې د هغه اهمیت دویم د انرژي ډولونه دا هغه دوی مهم موضوع کني دی چې نن ورځ به موږ تاسو په لوس کې ولولو او په حق به په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو نو ستاسو د ټولو قدر منو غوړلې زکون کو د پراته او چاو دقت په هیله یم هله د تلوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي هغه وګړي چې کوم کو وس هم د خپل نوی لوس پر لور باندې راګرځو زموږ تاسو د نوروزي په نوی لوس کې لمرنې موضوع چې ده انرژي او پنړي کې د هغې د اهمیت اړوند ده لومړی به موږ تاسو د انرژي د تعریف سره آشنا شو وروسته به د انرژي اهمیت پنړي کې وپیژنو د انرژي اهمیت په خپل پنړي کې څه دی او څه ته ویل کیږي لومړی موږ تاسو انرژي تعریف وو انرژي موږ ویل شو چې انرژي هر هغه څه چې د کار کولو وړتیا ولري انرژي بلل کیږي یا هم په بل وینا سره موږ تاسو داس ویل شو چې کار کول توان ته انرژي ویل کیږي یعنی هغه توان طاقت او ته مرتاس انرژي ویل سو کوم چې مرتاس یو کار سره تر سوال سی ور باندې موږ ویل سو چې د انسان وجود انرژي ته اړتیا لري او د هغې انرژي په واسطه سره انسان خپل ورځنی کارونه سره تر سي هغه چې انسان ووسیږي یا هم ماشين ووسیږي دواړه انرژي ته ضرورت لري ورسته د هغې انرژي په مور سره کولای شي چې یو کار سره تر ورسوي همدارنګه د انسان وجود د لکه څنګه چې انرژي ته ضرورت لري نو ځکه د کار کولو استعداد پکې شته دی چې ورځنی اصطلاح کې انرژي ډیره کارول کیږي او په زیاته کچه سره ترې استفاده کیږي همدارنګه موږ تاسو ویل چې انرژي په حقیقت کې خوځښت خورځه او غورځنګ همدارنګه تحریک دی چې دغه خوځښت او حرکت د سوداګری صنایع او ترانسپورت او اقتصادي او ټولنیز کلتوري فعالیتونو په برخه کې پراخه کچه سره سرته رسول کیږي یعنی موږ تاسو کچيري اڅو تا کری سره تر سو لاسي هم سره یې کارونه سره تر سو ترانسپورت چی کارونه سره تر سو د اقتصاد په پراختیا کې موږ تاسو کارونه سره تر سو ټولنیس کارونه سره تر سو کلتوري کارونه سره تر هر ډول فعالیت چې موږ تاسو په خپل ژوند کې سره تر سو د ټول موږ تاسو د ایو انرژي په موږ سره سره تر سو ولسو کچيري موږ تاسو انرژي ونلرو د کار کولو توان ونلرو موږ تاسو نس کولای چې خپل ورځنی فعالیت سره تر ورسو موږ ویلې سو چې دغه انرژي که هم ستاسو د ژوند یو پراخه صحای جوړ کړی دی نو د بلې په لور څخه انرژي په نړۍ کې د هغې سرچینې غوره اقتصادي اهمیت لري کوم چې د انسانانو له ډیرو پخواره هیڅ څخه انرژي پیژندلې ده او د هغې څخه استفاده کوي او له هغې څخه ډول ډول استفاده کولو کې یعنی د تودوخې او رڼا څخه یې د پخلي په برخه کې کار اخیستې دي د کورونو په روښانه کولو کې او د کورونو په تودولو کې کار اخیستې دي چې دغه پالیتونه کې موږ تاسو د انرژي څخه په پراخه اندازه سره کار اخلو همدارنګه په منځنیو پیړیو کې د انرژي له سرچینو څخه کار اخیستل زیات اهمیت ومونده ځکه چې انسانانو د باد او له اوبو سره د انرژي له سرچینو څخه په کار اخیستلو سره بادي او د او وو ژرندې جوړې کړې دي چې د دغو بادي او د اوبو د ژرندو په واسطه سره په اصلسمه پیړۍ کې د بخار ماشين په جوړېدو سره د صنعتي انقلاب لپاره شدو څخه ورسته صنایع او بشریت ته لوی بریالیتوب او بدلونونو پر برخه سو نو په ځکه هم په کارخانو کې د کارګرانو په موټ او لاس د ځواک پر ځای باندې له ماشینونو څخه کار اخیستل کېده او په صنایعو کې د ډبرو سکرو استعمال پر اختیا و موندل چې دغه متحرک ځواک په صنایعو کې بدلون راوستل او په لنډ وخت کې هر ډول اقتصادي او صنایعي چارې کې پیاوړتیا لاره هواره کړله او لای هم پرمختګونه رامنځته کړل چې دغه یو له مهمو پرمختګونو له جملې څخه شمېر کیږي کوم چې په نړۍ کې انرژي یو لستر اهمیت لرونکو برخو له جملو څخه شمېر کیږي هم چې نن د دې تر درنو ځکونکو د شلمې پیړۍ په نیمایي کې د غاز او نیوکلیر انرژي سرچینو چټک پرمختګ رامنځته کړل چې دغه چټک پرمختګ له عمل څخه انرژي لا زیات ارزښت ومنده چې د کار د پاپریکو او د کار ځایونو جوړولو په پرمختګ کې ژوره اغیزه پیدا کړله او بشر د انرژي له بیلابیلو ډولونو څخه د اقتصاد په بیلابیلو برخو کې استفاده وکړله چې د بیلابیلو کارونو کې په بیلابیلو ځایونو کې د مختلف ډول انرژي څخه استفاده کول نو ویل شو چې د انرژي د تولید بیلابیل سرچینې چې د خپل د ډبرو سکرو څخه عبارت دي د نیفت غاز او اوبه چې پر د دغه په حق له موږ تاسو نور معلومات هم پر تاسو کو درسونه کې او هم د نن ورځې په لوست کې لاسته نو درنو ځکه کو تر دې د پر موږ تاسو انرژي او پیژندل او د هغه اهمیت په انرژي انرژي کې او پیژندي اوس هم د لوست راتلون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې به موږ تاسو انرژي او د هغه د ډولونو سره آشنا شو دا چې موږ تاسو انرژي وپیژندل، موږ تاسو ولوستل چې انرژي هر هغه څه چې د کار کولو وړتیا ولري انرژي بلل کېږي. یا هم په بله وینا سره، موږ تاسو داسې ولوستل چې د کار کولو توان یا هم طاقت ته انرژي ویل کېږي، چې انسان خپل ورځمره ژوند کارونو د اړتیاو پوره کولو لپاره انرژي ته ضرورت لري. نو اوس موږ ویلی شو چې په نړۍ کې بېلابېلې انرژي شته چې انسان د هغو له یو شمېر څخه له ډېرو پخواو راهیسې څخه کار کوي، چې د هغه انرژي د پخوا راهیسې څخه په نړۍ کې موجودې وي او انسانانو ترې استفاده کول. په تېره بیا د باد او د اوبو له ځواکه څخه ډېر کار اخیستل شوی دی، چې د دې غوره بېلګه یا هم غوره مثال چې دی بادي د اوبو ژرندې دي. یو بادي ژرندې دي او بل هم د دې تر څنګ د اوبو ژرندې دي چې په افغانستان یو برخه زیات شمېر کسان په دغه برخه کې د دغې انرژي څخه په زیاته کچه سره استفاده کوي. نو انرژي بېلابېل ډولونه لري، له بېلابېلو سرچینو لکه باد، لمر، اوبو څخه ترلاسه کېږي. همدارنګه هستهیي او حرارتي انرژي هم شته، چې نن ورځ به موږ تاسو د دې ټولو انرژیانو په حقله په بشپړه توګه سره معلومات لاسته راوړو. لومړی ترنو زده کوونکو، موږ او تاسو په لوست کې برېښنا پیژنو. برېښنا یا هم برق څه ته ویل کېږي، او دغه برېښنا یا برق انرژي د څه څخه لاسته راوړل کېږي؟ برېښنایي انرژي له بېلابېلو سرچینو څخه ترلاسه کېږي، چې د اوبو، باد، لمریز، هستهیي او حرارتي برېښنا نوم کچېر موږ او تاسو واخلو، له هر یوې په حقه موږ او تاسو معلومات ترلاسه کولی شو. نو موږ ویلی شو د اوبو برېښنا، اوبه په نړۍ کې د تولید ارزانه او ډېره لوړه سرچینه ده، چې نن ورځ د برېښنا د تولید توربینونه لګول شوي دي، چې د اوبو له ځواکه څخه برېښنا تولیدیږي. او د دغه برېښنا یې هم برق شي دي. زیاتره توربینونه د بندونو په لندنیو برخو کې موجود دي، چې د دغو لوړو ارتفاعګانو څخه موږ او تاسو برېښنا یې هم برق تولیدوو، چې دغه برقونه په خپله مهم ټکي چې دي یا هم مهم رول چې لوبولی دي هغه دا دي. لومړنی چې دي، په خپله د سیند د اوبو زیاتوالی دي. که چېرې په یو سیند کې زیاتې اوبه واوسېږي او دایمي واوسېږي، جاري واوسېږي، نو په هغه سیند کې موږ تاسو په دایمي توګه سره برېښنا لاسته راوړلی شو. دویم، د سیندونو په تګلورو کې د پرزړوالي شتونوالی دي. دویم، د سیندونو په تګلورو کې د لوړو برخو شتوالی دي، یعنې د سیندونو دغه کوم تګلور یا هم کومه برخه چې ده په دې کې باید لوړې برخه موجودې واوسېږي. په هغه اندازه سره بیا موږ تاسو کولی شو ښه برېښنا لاسته راوړو. همدارنګه برېښنا یوازینی هغه سیس دی کوم چې موږ تاسو د کورونو په روښانولو کې، همدارنګه د ځینو نورو فعالیتونو کې ترې استفاده اخلو. نن سبا زموږ تاسو ورځنی ټوله کارونه چې دي په برېښنا یې هم برق باندې ولاړ دي، چې موږ تاسو خپل د ورځنی ټوله کارونه د دې په واسطه سره سرته رسوو. نو موږ ویلی شو چې دغه برېښنا زموږ تاسو د ژوند یو له مهمو برېښنایزو وسایلو له جملو څخه شمېر کېږي، چې زموږ تاسو د ژوند زیات شمېر کارونه سرته رسوي. اوس هم درنو زده کوونکو، دویمه برخه کې موږ تاسو بادي برېښنا پیژنو، چې بادي برېښنا څه ته ویل کېږي، هم بادي انرژي څه ته ویل کېږي. درنو زده کوونکو، نن ورځ د بادي جنریټرونو څخه په کار اخیستلو سره په باد باندې دغه کوم جنریټرونه چې دي په باد باندې چلیږي، چې د برېښنا انرژي ترلاسه کیږي. د باد له انرژي څخه استفاده د برېښنا تولید ډیره ګړندې لاره ده، چې بادي توربینونه له هغه ته ورته نور وسایل نه چې دي ډیر اندازه ډیر کار وکوي. او د اروپا دوه پر دریمه برخه موږ تاسو برېښنا ترلاسه کولی شو چې د باد له انرژي څخه ده. او وروسته ورپسې بیا په شمالي امریکا کې دویمه درجه برېښنا، بادي برېښنا لاسته راوړل کېږي. نو موږ ویلی شو په مجموعه کې اروپا په سلو کې 15، شمالي امریکا په سلو کې 22، آسیا په سلو کې 12، او نور برازمونه په سلو کې یوه برخه بادي برېښنا تولیدوي، چې د هغه په واسطه سره مختلف فعالیتونه سرته رسول کېږي. د دې تر څنګ قدر منځکو کول مریس انرژي یا هم د لمر انرژي موږ تاسو بلو، چې په انګلیش کې موږ تاسو سولر انرژي ورته وایو، چې دا یو عام اصطلاح ده. او دغه د لمر انرژي چې ده، یو لوی منبع چې ده، په خپل د لمر وړانګې دي چې تودوخه په بڼه باندې ځمکې کورې ته رسیږي. او دا یو وړانګې په بڼه سره خپرېدونکې انرژي رامنځته کوي، چې د سپو په بڼه سره لېږدول کیږي او رڼا او تودوخه تولیدوي، چې د لمر انرژي د ځانګړو سپو او هندارو په واسطه سره زیرمه کېږي. دا سي د دې سرچینې یې زیرمه کیږي او وروسته بیا د برېښنا د تولید او د تودوخې د ترلاسه کولو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. چې تر اوسه پورې د لمر انرژي څخه تل او زیات کار نه اخیستل کیږي، په کمه اندازه سره کار اخیستل کیږي، یعنی یوازې کله چې د لمر وړانګې وي استفاده ورڅخه اخیستل کیږي او له بلې خوا څخه لمریز سولرونه لږ برېښنا تولیدوي، نو ځکه لمر څخه ترلاسه کیدونکې برېښنا د ډبرو او د نیپتو د برېښنا په پرتله باندې ګرانه ده، ځکه کله کوم مخکې چې لمر واوسیږي، یعنی دغه کوم شمسي یعنی چې دی مراد تاسو په کورونو کې اوس وخت استفاده ځینې کوو، یعنی د شمسي چې ده په دغه کومه بیټري چې ده د شمسي په واسطه یا هم د سولر په واسطه سره چارج ترلاسه کوي، وروسته د هغه څخه مراد تاسو د کورونو په روښانولو کې ترې استفاده کوو. همدارنګه د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو بل چې ده په خپله هستهیي برېښنا ده، هستهیي برېښنا هغه ځواک یا هم هغه طاقت ته ویل کیږي چې د نړۍ تر ټولو کوچنیو او پریمانه ذرو یعنی اتومونو کې موجوده ده، چې دغه هستهیي انرژي د سپوند توکي په ذرو یا هم ریکټرونو کې په کار او تاسو ته راځي چې زیاتره انرژي تولیدوي، یعنی زیاته کچه سره انرژي تولیدوي، او دغه هستهیي انرژي یو لوی خطر د رادیو اکتیو یعنی هستهیي وړانګو څخه دی چې دغه هستهیي وړانګې ازادېدل دي چې دغه خطر رامنځته کوي. نو دغه توکي کېدای شي چې په هوا، اوبو او سمندرونو کې خپاره شي او په زرګونه متره ځای ونیسي، نو د دغو توکو ډېره لږ اندازه چې د وحشي ژوو، ونو، بوټو او انسانانو ژوند ته زیان رسوي، او زیاته اندازه یې د مرګ لامل هم کیږي یا هم سبب یې ګرځي. چې دغه هستهیي انرژي کښته چې دا ده د لږ سون توکو په سپزېدو سره ډېره زیاته انرژي تولیدوي، چې دغه هستهیي انرژي سون توکي د ډبرو، سکارو، نفتو او ګازو په پرتله ډېر دوام لري او فلسفي توکي هم د ځمکې هوا، تودوخې او هم کیمیاوي ککړتیا لامل ګرځي. موږ ویلی شو چې په اوسني وخت کې نړۍ په پرمختللو هېوادونو کې د اتومي برېښنا کارخانې جوړې شوي دي چې د دې چې دوی په دوی کې د امریکا متحده ایالاتو لومړی مقام لري، فرانسه چې بیا د په دویم مقام کې ده، جاپان په درېیم مقام کې او روسیه په څلورم مقام کې ده، او یو شمېر هېوادونه لکه انګلستان، جنوبي کوریا، چین، هند، آلمان او کاناډا بیا د اتومي برېښنا کارخانې جوړوي. همچنان د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو حرارتي برېښنا بیا هغه صنعتي کارخانو کې رامنځته کیږي په کوم کې چې زیات پرمختګ راوستلی دی. موږ تاسو ویلی شو حرارتي برېښنا په خپله د ډیزلو، نفتو، ګازونو او ډبرو سکرو له سوځولو څخه لاسته راځي، چې په اوسني وخت کې حرارتي برېښنا د تولیدي فابریکو په مخ کې زیات پرمختګ راوستلی دی، او حرارتي برېښنا ډېره مهمه منبع د ډبرو سکاره دي چې له هغو څخه 350 کې برېښنا ترلاسه کیږي، چې حرارتي برېښنا په ترلاسه کولو کې زیاتره له نرمو او کیر ډوله ډبرو سکرو څخه ترلاسه کیږي چې دا هم برېښنا تولیدوي. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو انرژي او د هغې ډولونه وپېژندل او د هغې د اهمیت په حق مو معلومات ترلاسه راوړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. کورنۍ دنده کې درې سوالونه دي. لومړنی سوال انرژي تعریف کړئ، دویم حرارتي انرژي زده کړي، او دریم سوال چې دی درنو زده کوونکو د لمر انرژي څه ډول انرژي ده. نو نه قدرمنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. ښه وخت، الله پامان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مقبول کی قدر منو ګل رئیس کون کو زه برېښنا غفاری وزر به هم تاسو ټول ته شرف واس پېما د ول سم ټول کی جغرافیا مزمن دیر لسم لوستا هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو ګل رئیس کون کی برات روغ او جوړ صحت مند او سړي او د صحت چمې بم پتنوي درنو سکون کو د چیز مرستا سو د ول سم ټول کی جغرافیا مزمن دیر لسم لوستې نو هله لرم چې تاسو ټول قدر منو زکون کو د تیر ورځې لستونه لغ خپل زرن سره په پراو کامل ډول سره تکرار کړی او سړي او سم معلومات مو ترلاسه کړم. قدرمنو زده کوونکو از مرسته ستاسو د دیر لسم لوست درسي موضوعګانې یې هم درسي اهداف چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دي له لومړی د تاتویزم او شینتویزم دینونو په هکله څه پوهیږئ، دویم بودایي او هندویز دینونو پیژندل، دریم د نړۍ مهمې ژبې او څلورم عربي ژبه. دا هغه څلور مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې په بشپړه توګه سره معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو د پراته توجه او دقت په هیله یم هیله ده چې د لوست تر پایه پورې سره ملتیا وکړئ او یو سم معلومات ترلاسه کړئ. روزه کن کو وس هم د خپل نوی لوس پر لور باندې راګرځو. زما او ستاسو د نن ورځې د نوی لوس په لومړنۍ موضوع چې ده د تاتوئزم او شینتوئزم دینونو په حقله ده. نن ورځ به موږ او تاسو تاتوئزم او شینتوئزم دینونه وپېژنو او د هغوی په حقله به معلومات لاسته راوړو چې څه ډول دینونه دي او په کومو هېوادونو کې په زیاته کچه سره رواج دي. خوش زده کوونکو د تایو چې په خپله یو چینایي ژبه کې د لارې او ترکیې معنا ورکوي، نو دغه سبک د چین د لوی پولیسو د لاو تایو تزوو او یا هم د لاوتان پورې مربوط یا هم اړه لري. چې دغه دین چې دی د تاتویزم دغه فلسفه چې ده د کنفوسیوس له اثر څخه چې په چین کې مخکې ده، نو د چین د قوم او ملیت په دغه عقیدې باندې ولاړ دي. دغه د تاتویزم دین کسان چې دي درنو زده کوونکو په خپله په 1015 میلادي کال کې د هوان لخوا څخه د هان لړۍ د حقان په واسطه سره رسمي شوي دي، چې د هغه په نوم یې مبعد جوړ کړی دی. نو څومره زیات پرمختګ یې په هغه وختونو کې نه و کړنی، بیا وروسته د هغه څخه چې د تانګ د لړۍ بنسټ کېښودل سو، نو په 1413 میلادي کال کې په هغه باندې ایمان راوړله. له دې څخه وروسته تاتویزم په سازماني بڼه سره رسمي دینونو له جملو څخه وشمیرل سو. همدارنګه که درمونه زده کوونکو د شینتوئزم دین په خپله شینتوئزم په لغت کې د خدایانو د لارې په معنا سره دي او د جاپان زیات شمېر کسان چې دي دغه دین پیروان دي. د دغه دین له مخې څخه دغه کسان چې دي زیات شمېر کسان چې دي دوی وایي چې زیات خدایان په دې نړۍ کې شته، حتی دوی د خپل هیواد امپراتور یا هم د واکمن یا هم ولسمشر ته هم د خدای نوم ورکوي او د خدای له ډلې څخه یې شمېري. دغه دین چې دي د جاپان له میلاد څخه په مخکې تاریخ پورې مربوط دی، چې جاپانیان اور باندې باور لري او له جاپانیان څخه پرته نور هم باید په دې هیوادونو کې ژوند ونه کړي. یعنی هغه هیوادونو کې چې دغه دین موجود وي، نو د غوړ شپ په هغه هیوادونو کې یوازې جاپانیان موجود اوسېږي. نو باید موږ تاسو دا ووایو چې د جاپان زیاتره سیمې کې چې دي زیات شمېر د شینتوئزم دین کسان ژوند کوي. همدارنګه دغه شینتوئزم دین چې دي د جاپانیانو ډېر پخوانی دین دی، چې وروسته یې د کنفوسیوس او بودایي دینونو تر اغېزو لاندې تحول وکړه او اوسنۍ بڼه یې د ادب، عنعنات او مقدسو ځایونو زیارت او جشنونه دي. همدارنګه عمومي اخترونه دي چې دغه مسلې په مذهبي اړخ غلبه لري او د دې دین پیروان په جاپان او ختیځ اسیا کې په زیاترو هیوادونو کې ژوند کوي، چې یو له غورو او هغه دینونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په جاپان هیواد کې زیات رواج لري. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو تاتویزم او شینتوئزم دینونو په هکله معلومات لاسته راوړل. بس هم دروس په دې برخه کې موږ تاسو دویمه موضوع چې ده د بودایي او هندوئزم دینونو په هکله ده. موږ تاسو به نن ورځ په لوست کې بودایي دینونه او همچنان هندوئزم دینونو په هکله معلومات لاسته راوړو. وجود زده کوونکو، د بودایي یا هم بوده دین چې دی له میلاد څخه 15 پیړۍ مخکې رامنځته شوی دی. نو د هغه موسس چې دی په خپل د سیدراتا په نوم سره یو شاهزاده و چې دیش کال عمر یې درلود، په دې لار کې بریالیتوب ترلاسه کړل او د ګوتاما لقب ورته ورکړل شو. لکه څنګه چې دا شخص پوهی او حقیقت ته رسیدل و، نو د بودا عقل او پولیسو په نامه سره ونومول سو او دغه د پولیسو په نوم ورته ورکول سو. نو موږ ویل سو بودا کلمات چې د پخپله د بودا کسان چې د بودا دین کوم پیروان چې دی دوی دا باور لري چې انسان باید خپل نفسانی تحملات، شهوات او غضب و پیشنی او هغه کنټرول کی. یعنی بودا کسان وایي هر انسان خپل ځان کې ځینې نفسانی تعاملات لري، شهوت لري، همدارنګ غضب لري، نو دی باید په دې باندې کنټرول ولري او هغه کنټرول کې. نو بدایي دین چې دی ډیر پیروان او همدارنګ کتابونه لري چې له ټولو څخه یې زیات مقدس تری پتیکا ده، چې تری پتیکا په خپل درې ټوکري ګل په نامه سره یې هم معنا ورکوي. چې نن ورځ د دې دین ډیر پیروان په هند، جاپان، چین، مغولستان، تبت، برما او کمبوج، تایلند او بوتان او د نړۍ په نورو سیمونو کې ژوند کوي، چې په ټوله نړۍ کې خورا سوي دي. او مقدس شهرونه چې دي په هند کې بنارس دي او په تفت کې لهسان دي، چې دغه دین د کمبوج، بوتان او تایلند په هیوادونو کې رسمیت لري او په رسمیت سره پیژندل سوي دي. همدارنګه موږ تاسو ویل سو چې دغه د بودا مجسمه لومړنۍ په کندهار او جلال آباد په هډه کې چې د کنج شکا د حکومت په وخت کې په افغانستان کې جوړ شوی و، نو وروسته بیا په بامیانو کې لوی مجسمه په غره کې وتوژول پله او د بودایزم زیارت کوونکی ډیر ستر ځای ګڼل کیږي، چې د دې دین لسترو فوریکو څخه ګڼل کیږي. همدارنګه کلر مون زده کوونکو بل برخه چې د زموږ استاد د نن ورځې د لوست هغه په خپل هندوئزم دین دی. نو هندوئزم دین چې دی په خپل یو ټولنیز مذهبي سیستم دی چې په هندستان کې د 1500 کمری میلادي کلونو په شاوخوا کې رواج پیدا کړی دی او رواج یې درلود چې نن ورځ د هند زیاتره خلک چې دی دغه دین پیروان دي. لکه څرنګه چې نوم هندستان دی نو همدارنګه د هند زیاتره شمېر کسان چې دی د هندوئزم د دین پیروي کوي. د دې دین ځانګړتیاوي چې دی په خپله درنو ځکونکو د روح تنسوح دی چې هندوان باور لري هر انسان په نړۍ کې د خپلو نیکو او بد عملونو مسؤل دی او هر انسان که چیرې نیک کار سرته رسي یا هم بد کار سرته رسي د هغه جواب ویونکي. هغوی په باور که چیرې یو انسان خپل ژوند په سمه توګه سره سرته ورسوي نو روح یې د ښه سړي جسم ته او که بد کارونه سرته ورسوي نو روح به یې د مجازاتو لپاره بد سړي جسم ته انده چې حیوانات ته به انتقال شي او تر هغه وخت پورې به دا کار دوام کوي چې انسان نیک کارونه سرته رسوي. یعنی دوی دا په دغه عقیده لري او همدارنګه دغه دین چې دی درنو ځکونکو هندوان چې دی ځینې قوانین باید مراعت کړي او داسې باور لري ولري چې د هغوی پر رعایت سره به بیا د نړۍ په نړۍ کې وزېږي او هوسا ژوند خاوندان وسي. او هندوانو دین درې خدایان لري چې یو برحما دی یعنی د موجوداتو خالق په نامه سره او بل وشنو دی چې په خپله د موجوداتو د ستاینې د خدای نوم دی ور کړی دی او بل شیوا دی شیوا هم په خپله د موجوداتو د لمنځه وړلو خدای په نامه سره اسي چې د دې دین مقدس کتاب چې دی ویدا یا هم برحمانیانو ودا انم ور کړی دی چې دغه کتاب د هند اریایانو لپاره یو لسپیسلو کتابونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې سانسکریت په ژبه باندې لیکل شوی دی او د هند دی پخوانی دین اصول او مذهبي سرودونو د دستورونو ګڼل کیږي چې لرغونی کتابونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دا کتاب خپل له میلاد څخه او پیړی مخکې په هندستان کې رامنځته شوی دی. نو درنو ځکه کو تر دې دم پر موږ تاسو د مختلف دینونو په حق معلومات لاسته راوړل هم درنګ درنو ځکه کو د لوس په بل برخه کې تاسو ټول کډر موږ ځکهونکو ته په کتاب کې یو سرچ پر دې شمه صفه کې یو چوکاټ تر کړی دی د اضافي معلومات په توګه سره په دې چوکاټ کې تاسو ته هیوادونه په نشه کړی دی د هیوادونو تر څنګ هندوئزم دین بودایزم دین تاتوئزم او شینتوئزم دینونو نمونه در کړی دی چې د هر هیواد سره د هغه د پیسدي شمیر در کړی چې څومره کسان دغه دین باندې مشرف دي او څومره کسان په دغه دین پیرویان دي چې د هغوی جمهور څخه لومړنی په لیست کې لومړنی نوم چې دی اندونیزیا ده چې په اندونیزیا کې 3.5 سلور پیسده کسان په هندوئزم دین باندې پیرویان دي او په انګلستان کې 1% خلک هندوئزم دي بنگلاديش کې بیا 2.4% دي او همدارنګه د دې ترڅنګ په بنگلاديش کې 0.6% چې دي د بودایزم دین پیرویان دي. همدارنګه نور هیوادونه په پرله پسې توګه سره تاسو په جدول کې درکړي دي تاسو کولی شئ د جدول څخه په استفاده منظم توګه سره د دینونو په حق له او د هیوادونو د په لویانو په حق له معلومات لاسته راوړي. نو درنو زده کوونکو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د نړۍ مهمې ژبې وپیژنو. د نړۍ مهمې ژبې په حق له معلومات لاسته راوړو. درنو زده کوونکو لمړی موږ تاسو ژبه پیژنو چې ژبه څه ته ویل کیږي. ژبه په خپل د پهول او په هغولو وسیله ده چې افهام او تفاهم موږ تاسو کولای شو خپل افهام او تفاهم د یو بل ته انتقال کړو. د ژبې په وسیله سره یا هم موږ باید شو ژبه د صوتي سمبولونو د کارردي کسبیدونکو سیستم دی چې انسان یې په وسیله خپلې تجربې تبادله کوي یا هم راتلونکو نسلونو ته یې لېږدوي. د دې ترڅنګ که درمونه وګلري چې کوونکو ژبه په خپل د پوهې د انتقال او حاصلولو معاشري او د خلکو د تفاهم لپاره کارول کیږي چې موږ تاسو همیشه خپل افهام او تفاهم د ژبې په وسیله سره یو بل ته انتقالوو او خپل مفهوم باندې نور کسان پوهو. نو موږ ویلی سو دنیا هغه ژبې چې مختلفې ریشې لري نو د ژبو د کورنۍ په نوم سره یادیږي. د نړۍ د ژبو کورنۍ چې دی په څو مهمو برخو باندې ویشل شوی دی چې د هغو جملو څخه په خپله د نړۍ د ژبو کورنۍ په لاندې ډول سره ده چې د هغو جملو څخه لومړنۍ په خپله د اندوا اروپایي ژبې دي چې دغه اندوا دغه ژبو د ډولو ډېره پراخه ډله ده چې د اندوا اروپایي په بیلابیلو څانګو لکه لایتین بلانتک او همدارنګه سلاویک او جرمانیک او همدارنګه اریک او ارمانی باندې ویشل شوی ده. په بل بي برخه کې په خپل نیکرو ژبه ده چې نیکرو ژبه په خپل دوی ژبه پکې شامل دي چې د هغولو جملو څخه لومړی د سودان په جنوب کې د چاده په جمهوریت او همدارنګ نایجر او افریقا په استوایي هیوادونو کې خلک په دې ژبه باندې خبرې کوي. دویم چې دی د بانتو ژبه ده چې د بانتو ژبه د کانګو زمبیا او همدارنګ انګولا د حوزې خلک پرې خبرې کوي. جیم برخه چې ده په خپل همي او سامي ژبه دي چې سامي ژبه په خپل عربستان په ټاپو وزمه کې د مصر په عربي جمهوریت لیبیا الجزیره مالی او په مرکش کې مروجه ژبه له جملو څخه شمېر کې چې زیات شمېر کسان په دغه ژبه باندې خبرې کوي. همدارنګه همي ژبه ده په حبشه او الجزیره یا هم نایجر او سنگال او په یو برخه کې خلک پرې خبرې کوي. د دې تر څنګ ترکی ژبه دي چې په ترکیه کې ترکمنستان ازبکستان قزاقستان قرغستان چین او افغانستان کې خبرې کیږي. ام منګولیایي ژبه دي چې منګولیایي په خپل منګولیا کې مغولستان کې او د چین په شمال کې خلک خبرې باندې کوي. د توکوس ژبه ده چې په خپل د سایبریا په شمال کې په تیر بیا په تایگا او تندراسمو کې مروجه ده، یا هم زیات دود لري. همدارنګه د دې ترڅنګ جاپاني او کوریایي ژبه دي چې د جاپان په ټاپوګان کې او یا هم په کوریا په ټاپوګان کې خلک باندې خبرې کوي. د دې تر څنګ کډرمنو ځکونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو عربي ژبه پیژنو چې دا عربي ژبه په خپل یو د نړۍ یو مشهور ژبه جوړو څخه شمېرې کېږي چې دا خبره سرګند ده چې د هیوادونو او ملتونو ترمنځ اړیکې په خپل د ژبه د پراختیا او د اړیکو د شتون په سبب سره موږ تاسو کولای شو یو د بل سره خپل افهام او مفاهیم تشریح کړو او یو د بل سره شریک کړو. عربي ژبه چې د مقدس دین د خبرېدو او نفوذ له مخې څخه په ټوله نړۍ کې خبره شوې ده، یو مشهور ژبه جوړو څخه شمېرې کېږي، کوم چې عربي ژبه د نړۍ ټول مسلمانان د مقدس دین قران کریم ژبه ده. نو له همدې امل څخه ځانګړي ارزښت لري او ځاش مې کسان په دغه ژبه باندې خبرې کوي. نو موږ ویل سر سره لدی چې عربي ژبه په قران کریم په ډیرو ژبو شمېرل شوی ده، خو د نړۍ ټول مسلمانان هغه په اصلي ژبه یعنی د عربي تلاوت او زده کوي قران کریم. نو د همدې امل څخه ټول مسلمانان ته پکار ده چې قران کریم او نبوي حدیث د تلاوت او الهي احکام څخه د ګټې اخیستنې لپاره د عربي ژبه قاعده زده کړي او په هغه باندې وپوهیږي. نو هغه وخت چې عربي ژبه زده کړې نو قاعده او تدوین او واضح کول په ورته اسانه وي او به کولای شي چې دغه ژبه واسطه سره وپوهیږي. نو موږ ویلی سو دغه عربي ژبه چې د اسیا او افریقا په لویو وچو سربېره د مسلمانانو د نفوس په پایله کې د اروپا په جنوب کې او پرتګال ته هم رسېدلې ده چې زیات شمېر کسان دغه ژبه باندې خبرې کوي. او د نړۍ له 22 هېوادونو څخه رسمي ژبه چې عربي ده عربي ژبه باندې خبرې کوي 10 هېوادونه په افریقا او 12 هېوادونه په اسیا کې ژوند کوي. همدارنګه درنو ځکونکو د لوس په دې برخه کې کورنۍ دندې پر لور باندې راځوست تاسو ټول کډرمن ځکونکو کورنۍ دنده عربي ژبه تعریف کړي، دوم بودایي دین تشریح کړي، دریم ژبه تعریف کړي. نور نو کډرمن ځکونکو تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې راځي چې وخت لا پمان.
د ازادي ملما
السلام علیکم، زه احمد تکلم او تاسو د ازادۍ میلمه د خبرونه اوریدو تر بولم. امان الله تکل د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ اوسیدونکو لوګ دی مدیر رئیس د ازادۍ رادیو دایمي اوریدونکو او همکار دی. خغلی تکل که څه هم بسګر دی او ټول ورځ په خپل کارونده کې په کار بوخت وي، خو د وخت دومره سپما کولای شي چې ازادۍ رادیو ووري. هغه خوانځي پاتره سوالي دی او غوښتل چې خبريال شي، خو وايي بخت ورسره ملګرتیا و نه کړه. زموږ دا دایمي همکار د ازادۍ رادیو د ټولنیزو پانو په تیره د فیسبوک لیدونکو هم دی، خو د ازادۍ ملما په نننۍ خبرونه کې له امان الله تکل سره د ازادۍ رادیو په اړه نه، بلکې د خپل شخصي ژوند او کاروبار په اړه خبرې کوم. زموږ خبرې د په پیژندنه پیلېږي.
زه خپل نوم مې چې امان الله ده او د کابل ولایت په دې صاحب د ورسره د ناوی په کلی کې پیدا شوی یم او هم دلته غټ شوی یم. او دغه ابتدایي زده کړې مې لکه د لیسې زده کړې مې هم دلته په خپل کلی کې کړې دي. بابا خوشقاری ولی په عالي لیسه کې مې کړې، دولسم سیم څخه خلاص شوی یم.
اوس په څه باندې مصروف یې، څه کار کوې؟ امان الله تکل موږ خو دې په دې نامه باندې پیژنو، د ازادۍ راډیو د یو ډېر پخوانی دایمي اوریدونکي په توګه. څه کار کوي دا اوس، په څه باندې مصروف یې؟
و مننه خوشاله ته خو چې خپل د مکتب سره خلاص شول. ما ویلې ده به امتحان ورکم، هغه کابل ته انتم تم لاړم کانکور امتحان مې ورکه، خو بیا په یو نیمه نمره کې پات شو. یو ما کیمیا ته جلابات پانت ته نو بیا غړای چې کور کې سو کولم نه پلار مې غزی په زخپل بیا دقانی می شروع کړل ما غدقانی کوم غو کې اوس مصروف یم نور تا کړته مې وته و نشول مثلا ما غدقانی کې په حال مصروفیت لر
نو هغه مکتب د چلوستای او هغه د درس او د پوانتون ارمانونه چې درلودل هغه ما سپات شول د قانی تشوي
و تیر کول هغه خو پات شول زکه ما ارمان و ډیر وړ کتاب نه د راتو سره به مشاو خو به خیر ته وړ کایو ما راتو سره به ډیر شاو کو د ستاسي د ادا راډو خبرونه تقریبا ما 2014 کال څخه تعقیب کړی دی بس هغه وخت به ما رمان په ولا مکتب ته ومن له آزادې راډو به مې مری دل بس خو وختونه و بیا چې هغه تاریخ شولم دولسم نه بیا ما لري خبر اړې سره ډیر شاو خو بس قسمت کې نه وونه شو هغه ارمانونه بس پات شو
نو هغه ارمانونه د دفن کړی دی او کترو سپورې هم یو څه امیدواري شته چې پراتلونکي کې به دغه خپل دغه هیله ته ورسیږي
یار راتلونکي کې هیله خولرم خو امیدم شته خو ګورو چې قسمت څه کوي راتلونکو کلو کې
وس خو تر هر وخت زیات د امکان شته په دې خاطر چې د سوشل میډیا د کنه ټولنیز شبکې دی په دې کې هر سړی یو خبريال دی
او بالکل هغه صحیح دی هغه چې سوشل میډیا کې فیسبوک کې ټیک ټاک کې یوټیوب کې هم د چار سړی اوس خبريال کې دی خو خبريالي ما بیا خبريالي خو خېدل په حال کې لکه یو سی می څخه راپور ورکې چې یو پیښه شوی یا تبي پیښه یم د یو بل پیښه شوی او وختل میچ پلاندا یو ام سلور کال چې تام پکې ماهر شم
خدای دې وسم خپل ارمان ته ورسوه خدای اوس چې د قانې یو د مزکی د کروندې په کاروبار باندې مصروف یې نو فکر کوي چې دا کار چې ته کوي ل هو خلکو نه چې مکتب نه دی لوستای یعنی هغه هم بازګر دی او ته هم بازګری کوي ستاو دغه بازګری فرق لري
نه دلته چې دا بازګری لکه د سیواد والا او د سیواد یو رقم بازګری ده ځکه چې وسایل نشته دي د ماشينري نشته نور وسایل نشته یا ماغه بیل د کولنګ ده او صرف د دوایانو باندې به چې لک سیواد سره ولري هغه به پیږي نو ماغه دوتی ته کارانه د په حال غو دلته اوس
مګر په اند ټولنیز شبکو کې چې موږ تاسو ګورو هم د مختلفو هیوادونو نه تاسو ګورئ چې د مثال په توګه زه فقط د مثال په توګه یادونه کوم زه نه پیګم چې تاسو به په خپل کاروانده کې کوم شیان کړئ دا به ورس سره ته وایست مګر زه چې وینم مثلا رومي بانجان موږ سره کم کړو په یو کورت کې په ډیره پخوانی طریقه باندې او اوس مثلا خلک یا ولخته ورته دی او د دې په ځای چې لویم ځکونیسی یعنی پراخم ځکونیسی مخپورته بوټي حرکت کوي نو دا ټولنیز شبکو کې چې دا څه شیان تاسو ویني دنه تاسو څنګه زده کوي تاسو او نور بزګران
دغه نه خو ډیر شیان زده کړی دی مونږ خو دلته چې یو د اقلیم بو هوا د بل وسایل نشټند بل اقتصادي مشکلات لومړی چې اقتصادي مشکلې دلته بزګرانو اغه ته واسنه کیږي چې هغه ته د یو خوده چې پلاستیک ونه کولخانه جوړه کیږي هغه کې هغه پارمی تخمونه وکړي اصلي او دغه چیز مکه ونی چې وکړي آزاد اوا کې دلته په دې رومي بانجانو پتل چی په دغه موسم کې سخت سیمهیز بادونه ای ډوري ګرمي نو هغه بیا دې ته نه پریدي چې لخت ته جک شي یا خو قوت وکړي نو ځکه بدګرانو دغه طریقې دلته نه عمل کوي شي
دغه شنه خونه چې تاسو یاد کړئ کنه چې په یو خونه کې دننه یا په یو پلاستیکي چوکاټ کې دننه کرنه دا په افغانستان کې هم اوس شته په ځینو ولایتونو کې مې راپورونه لیدلې دي شنه خونه ورتوي او په دې ځایونو کې په ژمي کې مثلا تاسو کولای شئ چې د وړي محصولات ترلاسه کړئ
نه هغه طریقې تر اوسه موږ نه دی عمل کړی خو موږ په سیمه کې دغه شنه خونه چې تاسو یادونه کړئ په افغانستان کې یوازې د بادرنګو پارمونه یې هغه ته پارم ویدل ترې شنو خو نه هغه ته نوم پارم علي هغه هم د پلاستیکي به کشکړې غاټ دې دالی زونه غونډي مغه کې وکړي نو هغه که نتیجه ورکړي کم مصرف تر دې او به کم غواړي نو به د ساس کو دلاري ورکړي لکه پایپ قطرې سیستم دلاري او به ورکوي نو هغه ډیر حاصل هم ورکوي
نو څنګه دغه سیو فارم لري
نزه خپل د شپارم نه لرم خو د زمنګ چې گاونډیان دی هغه لري به ما خودت کویل چې دلته هر بزګر کوشش کوي چې رقم ځمکې څخه ډیر حاصل ترلاسه کړي. خو دلته چې لومړی وجه ده چې دا کارونه نه کېږي، دا ټول اقتصادي مشکلات له وجې نه کېږي. دې ته باید اول ستا اقتصاد یو څه ناڅه جوړي، ځکه چې هغه لرګي غواړي، هغه ته لرګي راوړي، ځمکه ورته په هغه ټیکټر ښه پخه دوپال کې بیا سره راوړي، د چرګانو سره نه دلته پارمو کې هغه ډېر ښه قوي حاصل ورکوي، هغه ورته راوړي ځمکه کې واچوي، بیا دغه وروسته دا لرګي ورته هغه کې خیمې غونې کوکې پیټک وشي، لرګي ورته ښه صحیح منظم کلک کې، بیا پلاستیک ورته راوړي او بیا پلاستیک پی کاش کې بیا هغه اصلي تخمونه راوړي. نو دا ډېر مصرف غواړي. دلته د قانون له کغونه واسه نه لري، ځکه کنه هر سړی غواړي چې دا فارمونه جوړ کړي او له کمې ځمکې څخه ډېر حاصل ترلاسه کړي.
ښه، ستاسو څومره ځمکه ده؟
ما خو اته جریبه ځمکه ده، شخصي اته جریبه ځمکه ده، او په دې کې بیا نور او خاطه اته جریبه نور بیا په دې قانې در سره.
نو دا خوشپارس جریبه بخیر ډېر ځمکه ده؟
و ځمکه بخیر ډېر ده، شپارس جریبه ده، خو دلته بل د ځمکه کې د اوبو کمښت ده. اوبه د یو سلولاس متر څخه راځيږي په سولار شمسیانو، هغه میا دوه انچه اوبه ورکوي یا څه کم دوه انچه اوبه. هغه اوبه چې بیا دي په دې اوړي کې جوزا او د سرطان میاشتو کې بیا کار نه ورکوي، نو ځکه دا ډېر ځمکه بیا شاړه پاتې او په کم ځمکه د انګورو تاکونه دي ایښي دي، بادام ونې دي، زردلو ونې دي، او یو سوار لسمانه غنم ورته کړو کال کې. بیا دې چې اوسه کال خو لاره بنده ده، بانجان هم بیا کړو.
ډېره برخه مځکه د باغونه دي او که خالي مځکه ده د کرنې لپاره، او چی پکې کرې بیل دي غنمو چې یادونه دي؟
ډېره ځمکه نه ده، خالي ځمکه ده، او کمه ځمکه چې ده هغه باغ ده.
څومره باغ ده، څومره خالي مځکه ده؟
باغ ده چې یو څلور جریبه باغ ده او شپږ جریبه خالي ځمکه ده. او بل دا کې ممدغه څلور جریبه باغ ده دقانې کې، او یو پنځه نیم جریبه خالي ځمکه.
اغه مزکه چې خالی ده، په غو کې چې کری او چې باغونه دي، د سش باغونه دي.
اغه خالی ده مکه کې چې دا اول فصل چې را منګ غنم پکې کړو، او هغه تر څنګه لګنور خالی ده مکه پریزو شي، او جریب کدار یو نیم جریب کدار هغه کې بیا رومي بانجان کړو، او د سې نورم نیم جریب کدار مکه کې بیا لوبیا کړو، او کچالو پیاز دغه شیان پکې کړو. او کم از مکه کې چې باغونه دي، هغه کې د انګورو باغونه دي، او زردالو بادام دغه درې شیانو باغونه دي. غنم چې دی دلته دغه اقرب د میاشتې نه کرو وات اوز مکه خو ترکو ورته کیمیاوي سره راوړو، دا تور سره کیمیاوي، هغه په دې پټیو کې شیندو په یو جریب کې 25 کیلو. هغه چې و شیندل بیا چې خو تر شول ټیکټر بیا راولو، تو خم شیندو په کې، تو خم یو رقندواره چې تور کوي کې په غي ویتاویکس په نامه دا واره په غت غنم رنگو، بیا شیندو، او د غوروسته بیا په ټیکټر راړو د غنم کرو. غنم بیا چې په جوزا اخرو کېری بلکیږي، ها چې وری بل شي، نو زمکه بیا ښه وبکو، هغه ته بیا د چرګانو پارمو څخه سره راوړو په کې شیندو، هغه په دای بیا په ټیکټر راړو، بیا د خیره سره په کیلو بیا کړو.
دا دل چانس د کړی دی او کنه بس سمدس سینه په سینه لپاره ولني کنه په همدغه طریقه کرنه درته پاتې ده؟
دغه درونی پانچانو کرنه خو نه ویز دا کړی ده، ځکه دا تاول کې مروا جنا ولا، او دا غنه مو کرنه خو د پلارو د نکنه هم د چ پاتې ده، وز مونږ ماشومان هم دلته غټ شي وي، مل هم په همدغه ځای کې را لوي شي وي، کوم چې ملي دی ما غتې مو کړو.
او یو انګرنه هم شته چې وای غنم د مځکه برکت ده.
وو بالکل بالکل، هم ده چې د غنم چې د ځمکه برکات ده، نو غنم بیخي زیات حاصل ورکوي، یو مصرف په کم راځي او حاصل ښه حاصل ورکوي. دا ارسنه غنم وبم کم غواړي، په دې وخت کې 15 وب ټوله غواړي.
دا اوس جمعی ده او په کابل کې سکل خیواوري هم وشولې، دا اوس لمځکه سره په باغونو سره تاسو څه کوي؟ استراحت دی او که یو څه فعالیتونه تاسو په خپل لمځکه او په باغونو کې کوي؟
نه، استراحت خو نشته، ځکه چې موږ دغه واوري نه مخکې ونو ته سره راوړل، په ساده ډول دوی هم د میګو سره مرته راوړل، هغه هم په جوو کې ورته وشیندل، بیا هم پای بیل کړه ورته، بیا هم وبکلې او شاخبوریم کړلې. هغه اوس هم څه ونې پاتې دي، خو اوس واوره وشول، هغه نه باد هم سره ورکوو، او انګورو تاکونو ته هم داسې تال ورته وایو، د جوې منځ داسې نیم متر ورته چغر کوو، هغه کوم بیا سره ورته چو بیا یو بکو پسرلی کې بیا غره غورځو او فاده خورا سنډي او بیا په بیلو نو بیا کال تاغه انګور تا کو نه چې کم دی هغه تندم نه کوي او خو قوت هم کوي او خو میوه او حاصلم بیا ورکی.
څو ډول انګور لري؟
انګور موږ خپل درې ډول انګور لرو. یو شندرخانی انګور دی چې هغه بیا چې کله ورسیږي په اصل تازه خرسیږي په بازار کې، او یو کشمش دی هغه په اصل چې ورسیږي هغه بیا مرتا چې اسره ممیز کې جوړو او چې هغه بیا ممیز خرڅو. یو ته تایپی انګور وایي، مېز کې دانی د غټ غټ انګور کوي، هغه هم چې ورسیږي هغه د میزان او عقرب کې رسیږي هغه بیا تازه خرڅو.
بیا د ځکه حاصل ډیر دی کده باغونو؟
نو اوس وخت خود از مکه حاصل ډیر د باغونو په پرتله باندې، ځکه چې باغونه نه د چا کم وخت دلته د حاصل وخی هغه وخت کې پدې ورسره د هند سمندر څخه پیچ ورته وای په شکل بارانونه دغه اوس دلته کابل کې خپل اوري موسم کې ډیر شوی، هغه چې راشي په ډیره کم ساحه وریږي، اچ په کم ساحه وریږي هغه ډیر توفاني باران غلې وسرغې افن وانګور لمن دی وی خدای کې یا حاصلات کې کمواله راولي. د دې په پرتله ورته زمکه حاصل خړل کسوزی او لوبیا کچالو پیاز غنم د دغه حاصلات ګټل ډیره کی.
د هر کال پیخیږي ناڅاپي هوا چې تاسو یادوي
و تاسو کال سلو کال خور کال پیخیږي، د چې بیا په عموم کې ټول کابل ولایت نه ځي کړتو امر چې یو کله یو شی یعنی مولو سوالی بنی کیږي یا په یو پرولو سوالی کیږي یا سو کلو بنی کیږي، دغه څلور پنځه کال بیخي ډیر شوی دی دا بارانونه، لکه دغه اقلیم بیخي بدل شوی دی.
د کابل په شاوخوا کې مثلا په میدان وردګو کې، په لوګر کې، په بامیان کې، په پروان ولایت کې او په ډیرو نورو ځایونو کې د مرحوم ډاکټر وکیل د افغانستان د کرنې پخوانی وزیر چې وو، د هغه ځینې ډولونه میوه چې غل ځان سره راوړي وي افغانستان ته ترویج کړي، مڼې، زردالو، ګیلاس، هغه ستاسو په سیمه کې نه کیږي که رواج نه دی؟
د زمنګ په سیمه کې خو کیږي، خو چې ما غوښتل تر چې هغه څه اقتصادي مشکلات مې وو ډیرو خلکو یې شي دي، ګیلاس یې شي دي، هغه مڼې یې شي دي، هغه خو بادام یې شي، نو ډیر ښه نتیجه یې ورکړي. که یوې ونه دونه نه غټیږي او ونه وړکی حاصل ډیری ځمکه کم نیسی مصرف په کم راځي، نو هغه دلته اوس وخت کې رواج شوی دي کرا کرا باغونه د پراختیا په حال کې دي.
نو تاسو نه غواړئ چې هغه یو تجربه کړئ؟
هغه خو مختلف غواړ سکالې سی او پټای دغه تمنیت کړه د خیره سره هغه کې دا ترخک بادام دی او ګړی وړی ونی دی لکه ګلاس یا غواړه ګلاس ورکی چورته په مرحله لهجه کې خلک وایي او ته ایرانی ګلاس وایي، هغه ایرانی ګلاس ورته سکه الله ورو ما غټ غټ پارمی ګلاس، نو دا زړی ونی ټولی باس دی او پټی سره هغه ته چې ګاډي وځي ونی په یو پټی کې شي یو پټی کې ګاډي وځي ونی نه کیږي، لکه بادام په پټی کې ښه توتی می ښه چنارې می ښه داری پاره ای الو بالو بادام زردالو دای ټولی شي، نو هغه وخت ټولی سره د سی بیخي لکه قوت نه کیږي کوم چې تا مسړی تلری اچ قوت نه کیږي. ما غوونی به و باڅ مونږ وایم دا پارمی ونی به پکې د دانه وچ مروه چوي دي په سیمه کې پلان لرو چې زړی ونی چیري هغه و باڅل ته رقم بادام دي مون خپل یی شي دي ستر بای په نوم بادام دي، نه غوونی دي کدر ته وایم 200 تاک شل زره روپی کې وی دغه نه غوونی درې کال پاسه لا غلی دي درویش کیلو بادام کې وی دانه غوونی، نو دا غدری نه هونی په کال کې مونږ ته 2000 روپۍ کې، نو دا مونږ کوشش کوو چې دا ډیری کوس 1500 1300 ته ورسو، نو دا حاصل امر کوي مصرف هم کم درو پور خام کم او بغاړي هغه په ځای د نور ستربای په نوم بادام دوه شي او دوه دې کاغذي بادام ورتل ته خلک وایي خو نوم ستربای د اصلي د سمنګان څخه راغلی کایوان دی، نو هغه دلته ډیر ښه نتیجه ورکړي دا بازار کې ریټم ډیر خي من درې نیم زره درې زره افغانۍ خصي خرڅېږي.
تاسو تجربه کړی دی شاوخوا په دغه سیمه کې د کابل په دیسابس کې نورې د بادام دغه رقمونه مشته او ک د لومړي ځل لپاره تاسو تجربه کوي؟
نه شته دی، دلته شاوخوا کلو کې مشته دی، هغه دینو خو یو کاف او هغه د انګورو تاکونه ملري کله وانګورو تاکونه یو باران خرابوي یا مغه ما چې یادونه وکړه د مونستون په شکل بارانونه هغه ورته تاوان لري، هغه غانګورو با سلام دا بادام په ځای کې خود د ورټي رخنه نتیجه ورکوي ځکه چې یو ریټ قیمته ده بل چې پاخې شي کګلې پیوي شي کباران وشي نه خرابې وي چې راټولې کې مرته واچوي نو یو کال یو نیم کال خټه ساتل کیږي نو دلته اوس خلک ډیر کوشش کوي چې دلته باغونه شي دا چې اوس کم دای کولاړم دا غلطم د سړی نوې باغی خایدا عوام دغه بادام غونډه کوي کوي پروس کاری کې خو
ډیر ښه د دې ځکه د باغ مثلا تاسو مخکې پایوند خو د پایوند کارونه د ځکه د کولبه او د اړولو کارونه د ټول ته پخپل کوي کې پټراکتور کوي ک خلک در سره شریکي څنګه چلدای
دغه دغه کارونه خو نه د شاخبورې او د دغه ونو شاخبورې او د کومو شاخبورې ما خپل نه در زده سي پیکر غواړي هغه ته مونږ د یو پو تجربه کار کس را وولو د یو بل کلی کې دا دلته زمونږ په سیمه کې یو غټ تجار و هغه دغه باغ کې هغه د کړای پیوان هغه ښه تجربه لري په کې هم هغه دی ونو تراولو او د انګورو شاخبوري چې بیا کوو هغه بیا خپل کوو هغه بیا لږ اسانه ده نسبت د ونو نه او دغه کولبه چې کوو لکه د غنمو ته د لوبیا ته رومیانو ته دا په تراکتور باندې کوو او د تاکونو ته چې پیبیل کوو دا ځمکه چې کولبه کوو ورته پستوي نو دا چې وکړ چې راستان کې بیلی وګدواله لا سانتي اوس باندې د بیر اماغه باندې بس خپل ورتاړو کوم مزدوران ځان سره ودی چې خپل یو بس هغه کې ټیکټر نشي ګرځي د تراکتور د دې پلانوالي باندې دونیم کې چې په وګدواله باندې دوه کې یو بل په پاتلا ور کړی د 2 متر کې وګدواله او دونیم کې پلانوالي نو هغه ته د غوري شي جوی غلطي بیا غو پختي چې ورته وایي هغه لکه پولی غونی غاټي غاټي نو هغه کې بیا تراکتور نش ګرځي راغه بیا تانګور تاکونه خرابوي او دیونه چې چاوس په صحیح طریقه ونی چې دیغه بیا یو رقم واړه تراکتورونه راوتی نیوي بیا په غو باندې ورته د پایبیل کې وی راز مکه ورته کول به کوي چې تا مې په تک پینځه کې چې ونی چې یو دانه وی فارمي ونی چې کړی دیو ته بیا خلک نه تراکتور باندې وړه کې تراکتورونه دی په غو مکه کول به کوي
او دا نیالګای چې تاسو مخ کې یاد کده بادام د پڅو کلونو کې اصل ور کوي
دا بس چې یو بوبر کې چې په دویم کال باندې بس نهخه کې وی دریم کال باندې خټه تحصیل کې وی بس او ډیر ښه وخت کې ګولم غوړوي ګولم یخنه وشي د سیمه کې واوري کېږي په ګولې ما خپل تجربه کړې ده پروس کال هم په ګول باندې واوره وشوله یخونه وخه خټه تحصیل ورکړه هم په وشوله نو ډیر ښه حاصل ورکوي په دوه کلو کې خټه تحصیل تر رسیدي چې یو به یو ښه خاورې پاستا او بل بیا دا بادام چې کوم دي دا بیا درې درې دوا پاشي غواړي چې بازار نه ورته دوا راوړي یو ری په تاغه جدي میاش جدي لومړی کې پېښندل کیږي بیا دی ووت پیندلسن چې دوی نه شمیر شي وي غټي نه غړوري نه وي غټي کې دی وخت کې شندل کیږي او بیا چې کله د ګل نه وځي میوه ونی چې بیا کومونه کې مرز یو ځل بیا پېښندل کیږي نور به خالي چوبه ورکول شي او د څه په دوه درې میاشتو کې بیا بادام په سوي نور حاصل تر شي
دیونو پایوند ته خپل کوي کبل څو کړه غواړي
نه دیونو پایوند خو اسکني پایوند من خپل کوي او غسو سو داوله پایوند دوی څو داوله د رقم غوټي وراچي ولکې هغه د انور مسلکی کسان وتراو اسکني پایوند د چې د یو یو ونه یی د چې کمزوري میوه کوي یا غواړي چې خام میوه پکې پایوند کې هغه د نیمایي چې به راټ قایچی کې یا به کم د کیچ تنکې لخت یا نور شاپونه به د ډیر خپل د قایچی کې هغه ځای به ټچ کوم ځای قایچی دی کارا دی هغه به په منځ دوا ځای کې هغه کې به ولا خته وو سانته ور کې د دې خ په یوه لکه مثال د ماچ کوم بادام کو په ترخه کې را بادام لګوي نیو لخته به وو سانته ور کې په بل کې او د خاطه به تاو کې او ربر ټیپ په تاو کې نور به چې بیا په وخت راچوي یا به یو بکوي چې په کوله دې دې چې بیر کې را خپل نورې پانی کول یا به قایچ کوي چې ما خپل هغه کملښت دې چې په کې ورکړي ما غږ دې قوت لري او شنکیږي په یوان دې په میاش کې او میاش کې خد دې چې جوش خوري تک ونی دا ون دې چې ما
او بزغله او قوریه استخپل دې چې هغه په بای اخلي
نه بزغله خو موږ دې انګور کړی او دا نور دا ونو دا په بای اخلو دا وینر پرمان راوړي او سینیل ته باغ دا غیم د پرمان نه راوړي خو خلک کې به د مغ نه راوړي هغه ډیر غټ باغ ده پرمان کې شي ونی ور کې ویل کې ګلاس او مڼي دا بادام او پستی ونی ور درته مور او چې شي وی دي په دې موږ نه کته یو کله رالتی شي وسا کاری او حاصل لاغلی وسا حاصل ور کړی دا پستا یو کړی چې یو شپک کلو کې حاصل ور کړی.
امان الله خان تکله دمځکه خو به حتمان تاسو ته لپلاره پاتې وي له هغه وخت چې تاسو پلار په دمځکه کې باغونه روزل یا په دمځکو کې کرنه کوله تر اوسه پورې چې تاسو دمځکه کال کوي د کرنې په دغه بڼه کې تغیر راغلی تاسو تغیر احساسوي ک په مغرب له باندې پلک دی چې تاسو پلاری خو
نه تغیر خو پکې زفت زیات راغلی دا د څه وخت چې هغه وخت کې چې موږ ته د خپل پلرونو وسکتي کې چې کارانه وکړل غویان به ول ودانی هغه باندې باید مکی کول با کولې ټیکټر بناول نو هغه وخت کې په غویان زما ته کول وکړل اوس په ټیکټر کېږي هغه وخت کې به خپل پسلو مرز نه کوله کله چې وخت یو دې تلويخ کاله مخ کې اوس پسلو نه مرز کوي نو دوا پاشان دي پمپونه دي برقي پمپونه راوچي دي دوا پکې واچو چاچکا بس یا چاچ کې کبد رات پای پیو سره په غون باغ باندې دوا پاشي کېږي نو اوس کرنه کې اوس نه تر ډیر بدلون راغلی دغه وخت نه هغه وخت کې دوا پاشي نه ولا دوا پاشي بم چې بیا ولا ډیر سال پر به و سال پر ورته پودار ده هغه به خلکو ټوټه کې اچو بیا په دې تاکو وخه اوس په پام کې دوا چوي بیا دوا پاشي اوس په پام کې نو یو څه نه څه بدلون راغلی ده پکې
ماده پختنه امن الله خان په دې خاطر وکړه چې تقریبا شل کال مخکې 22 درويش کال مخکې یو لویدیز خبريال راغلی و افغانستان ته وغه په افغانستان کې د کرنې طریقه او طرز چلیدلې وو نو بیا په یو راپور کې چې په یو ډیره معتبره لویدیز ورسپانه کې هغه راپور خپور شو د لیکلي و چې په افغانستان کې اوس هم زراعت او کرنه د 2000 کال مخکې په طریقه باندې کیږي دا پختنه مل تاسو په همدې خاطر وکړه چې نه دی راتلونکې لپاره یو فکر لري یو لیدلوري لري چې په نږدې راتلونکې کې یو په لره راتلونکې کې پلان محل او په اوږد محل کې به تاسو په دغه کاروانده کې کوم تغییر راشي
او فکر ان شاء الله مو خو هله لرو فکر امام دا کته پروس کال تیر خلکو دا دنګورو باغونه نه ده کې ډېر راتي چې وی چې د خیزیات یو بل د او پوز آیات ول یو کس یو څو کسانو د چې په پونه ورته تیر کړو قطري سیستم ورته کو نو غوډی حاصل ورک نو کرا کرا ټول ول د چې امدا فکر کوي چې کرنه اصلي شي د او پوز آیات څنګه شي او پروسس روان د ډیر خلکو کار به شروع کړي څو چا چې تادونه خدي کنه مو فکر ستاره اصلي کرنه ته فکر ستاره او امدا غری نیرتیراتن کې هم دي زیات دي ځکه چې پروس کالم ډیرو خلکو دلته د انګورو تاکونو ته د قطري سیستم د لاري وګورې دا کوم چې موږ اوس وګور کوو دا ډیر ضایعات لري ځکه چې جوی بيخي غاټي غاټي وړاندې پکې د کشوي سره ګرمي ګرمي غو کې اته دې سترجې بخارات کوي پښتالو دي نو ته خلک کوشش شروع کړي چې دا کرن اتري کې کار ایم پر روان کړي دا پروس کال ما ډیر ځای کې ودی د انګورو تاکونو ته قطري سیستم چور کچي ډیره خانه تیچا ورکړی وی کم یو به مصرفوري یو تاکونه ډیر تازه و ستند نه کوله په اسانه باندې زمکه ورته پاتاوه
تاسو په خپل باغونو کې په خپل مزکو کې قطرایي دی وبود لګولو سیستم لري
نه موږ خپل قطرایي دی وبول لګولو سیستم نه لرو خو پروس کالم په یو لاس تاکو تجربه کړ هغه ډیره خانه تیچا ورکړل نو په راتلونکي کې کوشش کوو چې همدغه غته واړو سیستم ته
د ازادي رادیو دایمي اوریدونکو او همکار د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ بزګر امان الله تکل و چې د ازادي میلمه په خبرونه کې را سره تر بیا د خدای پامان.
د ازادي میلمه
ستور ما تراوړه تازه تازه